ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله ز نوریاس نوریم. نن د پنځنبه ورځ د 1292 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14 ده او د 2014 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیونونو د آمادګیو په باب بیلابیل راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د تاجکستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له وروستیو نتایجو مو هم خبره او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکان پامو کریډیټ څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان مالی وزارت یو چارواکي وویل دی وزارت دوه مامورینو په ګړه دی 1,000,000 ډالر په ارزښت چکونه ایستلې دي خو دوی نیول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. د فلسطینیانو د مشریا سره عرفات میرمن وای په سویس کې د عادي طب اڅېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 میلادي کال کې د پولونیوم راډیو اکټیف زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغو موادو وژه. د افغانستان د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2,000,000 کسانو کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د نوملیکنې بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په پاتې څلور ورځو کې به د ګرځنده ډلو له لارې نور کسان هم کارتونه واخلي. له اټکل سره سم شاوخوا 2,000,000 افغانان له قانون سره سم د دې حق لري چې په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان مالی وزارت یو چارواکي وویل دی وزارت دوه مامورینو په ګړه دی 1,000,000 ډالر په ارزښت چکونه ایستلې دي خو دوی نیول شوي دي. د مالی د وزارت سلاکار نجیب منلی پرون وویل چې دغه دوه کسانو غوښتل چې 15,000,000 ډالر غلا کړي خو دوی یوازې 1,000,000 ډالر ایستلې دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. نجیب منلی څرګنده کړه چې دغه دوه تنه ټیټ رتبه مامورین دي او د چارواکو له مرستې پرته دا ګرانه ده چې دوی دا کار په خپل سر کړی وي. تر اوسه په دې ارتباط نور کسان دي نیول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼه کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د تېرې اونۍ په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نه و اخیستل شوی اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زمیر کابلوف له طالبانو سره اړیکې نیولې څو روسي پیلوټ پاول پیترینکو چې طالبانو نیولی خوشی کړي. دغه روسی پیلوټ طالبانو د اپریل په میاشت کې وروسته تر هغه په لوګر کې ونیو چې باروړونکې الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره شوه. ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي او ډیر باور دی چې له یوشت کلونو راهیسې واکمن امام علي رحمان به بیا هم د تاجکستان ولسمشر شي او په ډیر اکثریت به تر 50 تنو نورو چې له ده سره یې ځانونه کاندید کړي مخکې شي. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د چهارشنبې د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات په دغه هیواد کې ښه ترسره شول او ګڼو خلکو پکې برخه واخیسته. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون یو چارواکي عبدالمنان دادایوف ازادۍ راډیو ته وویل یو شکایت هم تر اوسه نه دی شوی او د هیڅ راز جدید تیری شکایت نه دی شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به چې پر دغو انتخاباتو څارنه کړې نن خپل څېړنیز راپور خپور کړي. دې سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو باندې انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین یې ډېر تمرکز کړی دی. ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. په دغو خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي، د امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکې چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د دې امکان شته چې په دې اونۍ کې د یوه جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل شي. ظریف وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې له سازمان سره وروستۍ خبرې چې د تخنیکي ماهرانو ترمنځ وشوې او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیولو مثبتې وې. ډیپلوماتان وایي 15 جمع یو هیوادونه له ایرانه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ډیپلوماتانو دغه راز ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره دغسې یو ګام به نورو خبرو چې په نتیجه کې به یو هر اړخیز توافق حاصل شي لاره هواره کړي. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی د بشري حقونو په برخه کې د ایران پر ولسمشر حسن روحاني انتقاد وکړ. میرمن عبادی له اسوشیټد پرس آژانس سره په خبرو کې هغو اعدامونو ته اشاره وکړه چې د روحاني تل ولسمشرۍ را وروسته روان کال شوي دي. دوی پر حکومت انتقاد وکړ چې د سیاسي بندیانو د خوشي کولو په برخه کې درواغ ویلي دي. شیرین عبادی د تهران په زندان کې د بشري حقونو د وکیل عبدالفتاح سلطانی او درې نور د اعتصاد د ملاتړ غوښتنه وکړه. دغو کسانو د خراب صحي وضعیت له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. شیرین عبادی په 2003 کال کې د ډیموکراسۍ د هڅو له امله د نوبل سولې جایزه وګټله او له 2009 کال را په دې خوا له ایرانه بهر ژوند کوي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وایي په سویس کې د عادي طب څېړنو دا څرګنده کړ چې عرفات ته په 2004 کال کې د پلونیوم راډیو اکټیو زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغو موادو وواژه. سوها عرفات د چهارشنبې په ورځ وویل د دې د مېړه وژنه یو سیاسي قتل و. اوس دې مسلې ته د فلسطینیانو د ادارې مرکزي دفتر چې زما میړه وروستي درې کلونه هلته محاصره و باید ځواب ووایي. د تحقیقاتي کمیټې مشر ښاغلی توفیق تیراوی دی او زه ډاډه یم چې هغه به اوس نورې څېړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې د یو منتخب مشر په وړاندې چا دغه د شرم وړ جنایت وژنه سیاسي قتل ترسره کړی دی. د څېړونکو یوې ډلې تیر کال د رام الله په ښار کې د عرفات قبر وسپړه او د هغې له جسده یې وروسته تر دې د ازموینې لپاره نمونې واخیستې چې ادعا وشوه هغه ته زهر ورکړل شوي دي. سوها عرفات پر چا تور نه دی پورې کړی چې میړه یې وروژلی دی. دوی وویل چې د اوږدې مودې په مخه د فلسطین د ازادۍ بخښونکي غورځنګ مشر ډېر دښمنان لرل. عرفات چې کله مړ کېده 50 کلن و. اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات داسې انډیکیټ کړي چې داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت ترفل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15.2. په کندهار کې اسماني موریت دی، د تودوخې لوړ درجه 18.1. په هرات کې اسماني موریت دی، د تودوخې لوړ درجه 18.15. په مزار شریف کې اسمان ورځ دی، د باران د اورښت ترفل شوی، د تودوخې لوړ درجه 18.4. په جلال آباد کې اسمان ورځ دی، د باران د اورښت ترفل شوی، د تودوخې لوړ درجه 16.1.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1200 نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د افم په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2,000,000 کسانو کارتونه اخیستي. د نوملیکنې بهیر څلور ورځې وروسته پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو په هواري کې به جدي اقدام کوي.
موږ تر ډېره کچه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قناعت حاصل سو، اما غوښتنه مو ده چې امنیتي ارګانونه هم همدارنګه هغه نور ارګانونه چې په دغه موضوعاتو کې داخل دي جدي پاملرنه وکړي.
بریتانیا وایي چې له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د اوږدمهاله مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکړي. د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب هم یو مطلب در اورو. دغه راز د ژوند رنګونه
ادم نه ده کړی، بس پاتې د همدغه لڅه وجه نه پاتې، مشکلات خپله حل کوی نسو، غریبي ده، بس لار شي نه پاتې.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو د بهیر څلور ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه له څلورو یوې برخې هغو کسانو کارتونه اخیستي دي چې د رای ورکولو حق لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په پاتې څو ورځو کې به د ګرځندو ډلو په مرسته خپلې هڅې زیاتې کړي څو ډېر کسان د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو په ډله کې چې د رای ورکولو حق لري له څلورو یوې برخې تر اوسه کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي چې په ټولیز ډول 12 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري او تر دې دمه په عمومي ډول 2 میلیونه 1 لک کسانو کارتونه اخیستي دي. د دې سربیره چې د کارتونو د اخیستونکو شمیر لږ دی نور محمد نور خوشی څرګندوي چې په دغو کسانو کې چې نمونه یې ثبت کړی دي نږدې 1 میلیون یې ښځې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې هڅو سربیره د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته طالبان فعال دي لږ خلکو کارتونه اخیستي دي. غزنی یو له همدغو ولایتونو څخه دی او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې خلکو کارتونه نه دي اخیستي. د دې ولایت یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو ویډیو چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، عزیز رشید ولسوالي، خوجانی، دیاندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، دیواغز ولسوالي، د اوبند ولسوالي، د مقر، د جنډي ولسوالي، د اجرستان ولسوالي ته مامورین د انتخاباتو نه راتللی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا څرګندوي چې په غزنی کې یوازې په ناوه ولسوالي کې د دوی ډله فعال نه ده. په نورو کې د رای ورکولو مرکزونه شته خو خلک نه ورځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وای دوی ګرځند ډلې فعال کړي دي او هیله لري چې دغه ډلې په راتلونکو څلورو ورځو کې ګڼو خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو سره وکتل او ویل چې راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي ځکه چې د دیموکراسي اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په باب مو اورېدل چې ورته څلور ورځې امپاتې دي. دغه ورځ مو اورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په وړاندې د موجودو ستونزو د حل لپاره به جدي اقدامات کوي. د دواړو کمیسیونونو چارواکو پرون او وړم ورځ په ار کې له ولسمشر کرزی سره وکتل او د انتخاباتو په وړاندې په پرتو ستونزو ورسره خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مرزی احمد زید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له ولسمشر سره مو په کومو مسایلو خبرې وکړي.
هدف د جلسې عمومي دا و چې هغه ستونزې او مشکلات چې دواړه کمیسیونونه لري، یا لوجستیکي ستونزې، یا مالی ستونزې، یا امنیتي ستونزې، او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په تدابیر چې نیول سوي دي په دې باندې بحث وسو چې د افغانستان رئیس جمهور د دواړو ټاکنو نه د دواړو کمیسیونونو ته هم د شکایاتو کمیسیون ته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړ چې لوجستیکي ستونزې او همدارنګه مالی ستونزې او امنیتي ستونزې کې به ورسره همکاري کوي. چې نن بیا یو جلسه و چې په هغه کې د وزیر د مالی همدارنګه وزیر د داخله او رئیس د امنیت ملي اشتراک کړه او په شمول د اصلاحات اداري او ملکی خدماتو رئیس
جناب مرخیل صاحب کده چې تاسو وایئ د اساسي ستونزې څه شیده او اساسي ستونزې چې وي سمره لسوي دي.
خو یو منګي جنگ په حالت کې ټاکنې تر سره کوي د ټاکنو په وړاندې باندې ټولنه غټ خند هغه امنیتي ستونزې ده چې د هغه د اقمام کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو امنیت تامینول او همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفاتر او مرکزی دفتر امنیت موضوع باندې بحث وسو. چنن به وزیر صاحب داخله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته جمهور افغانستان ته اطمینان ورکړ او په دې اړوند باندې یو کمیسیون ایجاد شوی چې خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مقایسه د 2009 او 10 د ازل ډیرخه هماهنګي امنیتي ارګانونو سره لري. همدارنګه ځینې مالی امورات چې وزیر صاحب د مالیا هم چنن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته جمهور افغانستان ته اطمینان ورکړ. په دې کې ځینې نور اداري موضوعات چې د کارمندانو د استخدام موضوع و چې رئیس د اصلاحات اداري خدمات ملکی اشتراک کړو چې هم چنن خپل وار باندې دینه معلومیږي چې جمهور د افغانستان نظام د افغانستان د ټاکنو تر شا ولاړ دی او دا منګ یو ښه قدم بولو او دغه سي جلسات مختلف اورګانونو سره وسی او د ټاکنو خپلواک کمیسون ستونزې پکې حل کیږي.
مرخیل صاحب تاسو وایئ چې څومره قناعت مو حاصل شو د جمهور ریاست له خوانه؟
موږ تر ډیره کچه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسون قناعت حاصل شو، اما غوښتنه مو ده چې امنیتي اورګانونو همدارنګه هغه نور اورګانونه چې په دغه موضوعاتو کې دخیل دي جدي پاملرنه وکړي او تر اوسه پورې دغه نوي کمیسون چې ایجاد شوی ده چې د ټاکنو د امنیت مورد به ټاکنو خپلواک کمیسون سره هماهنګي ساتي، همکاري به ورسره کوي، موضوعات به تعقیبوي او د امنیتي اورګانونو رهبرۍ ته به راپور ورکړي تر څو هغوی اقدام وکړي. دا یو 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 څه و چې موږ ورته سترګې په لارو او دا یو یو نیک کار ده، یو یو ښه قدم ده. امیدوار یسو چې دغه کمیسون چې نوی ایجاد شوی ده او همدارنګه دغه امنیتي اورګانونه په رهبرۍ د رئیس جمهور د افغانستان دغه موضوعات ته متوجه شي تر څو موږ سرتاسري ټاکنې ولرو، تر څو قابل د قبول ټاکنې ولرو او داسې یو ټاکنې ولرو چې افغانان هغې ته امیدواري ښکاره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیلو او سم پام کړی یو ځل بیا د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2,900,000 کسانو کارتونه اخیستي ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ د نوملیکنې بهیر پای ته ورسیږي. د افغانستان د مالیې وزارت یو چارواکي وویل د وزارت دوه مامورینو په ګډه د 1,500,000 په ارزښت چکونه ایستلي دي خو دوی نیول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. ټاکل شوی چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. په پام کې د نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي شیرین عبادی د بشري حقونو په برخه کې د ایران پر ولسمشر حسن روحاني انتقاد وکړ. د فلسطینیانو د پخوانی مشر یاسر عرفات میرمن وای په سویس کې د عدلي طب څېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 میلادي کال کې د پولونیوم راډیو اکټیو زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغو موادو واژه. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته بغوښ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ژمنه تر سریک لاندې مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د میز پر سر پرته نظامی موضوع د افغانستان مسله ده. عراق او د سوری روانه جګړه چندانې ګرمې مسلې نه دي، خو جمهور رئیس اوباما لا هم کولای شي د افغانستان لپاره یو څه وکړي. ورسپانه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما درې کال وړاندې یو ضرب العجل یعنی په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره 2014 کال اعلان کړی و، خو د ورسپانه په باور د افغانستان جګړه به لکه څنګه چې د امریکایانو زړه ده هسې ختمه نه شي. وسی جورنال وړاندې لیکي افغانستان د بهرنیو ځواکونو قوي حضور ته اړتیا لري تر څو دا هېواد د طالبانو او القاعده وسلوالو له شره خلاص کړي. ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ یو شمېر امنیتي سلاکاران غواړي د عراق په څیر له افغانستان څخه په راتلونکي کال کې ټول بهرني عسکر وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو یو شمېر سلاکاران یا چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پراخ حضور غواړي، مګر دا ډول کسان د جمهور رئیس اوباما په اداره کې څنګه ته شوي دي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم ساده متحد یا شریک نه دی. تیر میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کاوه چې له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه توافق ته رسیدلی، مګر جمهور رئیس کرزی د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله رامخته کړه او خبرې لوی جرګې ته راجع کړه. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي امریکایي عسکر له المانه نیولې تر جنوبي کوریا پورې په هر ځای کې چې دي د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو په چوکاټ کې دي او جمهور رئیس کرزی باید درک کړي چې دا مسله اصلا د بحث وړ نه ده. امریکا چا بلې ورسپونې کرسچن ساينس مانیټر په وروستۍ ګڼه کې هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. په داسې حال کې چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي، آیا طالبانو ته مشروعیت ورکول د جګړې د ختمولو لار ده؟ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو په اړه فکر کوي، د پینټاګون یو شمېر جګپوړي پخواني سلاکاران په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو احتمالي توافق یا تړون ممکن طالبانو ته یو ډول مشروعیت وي. ورسپانه د امریکایي کارپو فریدریک کاګن خبره راخسته چې وای په افغانستان کې له 12 کالو جګړې او له زرونو قربانۍ وروسته دا یو تاریخ حقیقت ده چې افغان ځواکونه به له 2014 کال وروسته د امنیت ټینګولو توان ونه لري. کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي پالیسۍ صلاحکار سټیفن بیرل په دې باور دی دا چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د بهرنیو ځواکونو استخباراتو او هلیکوپټرو په مرسته جګړه نشي ګټلی. په اوږدې مودې کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره دوی احتمالي لارې پاته دي. لومړی لار دا ده که اوس وي او که وروسته له طالبانو سره به یوه معامله کیږي. بله لار د افغان حکومت د ماتې مسله ده. د بیرل په باور له طالبانو سره د سولې او حل انتخاب بد انتخاب نه دی، خو دا حل باید د ماتې په معنا استعمال نشي، په دې معنی چې افغانستان به یو ځل بیا د وسلوالو په اړې او په متحده ایالاتو او لویدیځو متحدانو باندې د حملو په ځای نه بدلیږي او دغه راز به افغانستان د پاکستان په ګډون د نورو ګاونډیانو د بې ثباته کولو په مرکز هم نه بدلیږي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجي او شل دقیقې دي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو دوهمه دوه اړخیزه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په باور د لندن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې ښه رول ولوبوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه راپور لري.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم د دې هیواد ځواکونه به په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه وځي، خو وایي چې همکاري به د دې مودې لپاره له دې هیواد سره دوام وکړي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون دوهمه غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې افغان او برتانوي چارواکو وویل چې به امن او ثبات لرونکي افغانستان د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدی وارسي خبریالانو ته وویل په 2014 کال کې د جنگي ماموریت افغانستان کې پاتر سيږي، خو له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي.
At the end of 2014 of course our combat troops
د 2014 کال په پای کې به زموږ جنگي ځواکونه له افغانستان وبوزي. خدای زموږ د اړیکو د چپتر پایدې لدی او کتاب پای د وخت محل ستراتیژیک مشارکت ډیر چپترونه لري چې موږ یې باید په ګډه سره تکمیل کړو.
د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د 1901 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا لاسلیک شو. د ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون په دې دوهمه غونډه کې برتانوي چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپلې کلنۍ مرستې چې 10 ملیون پونډ کې ټینګار وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرمن سیدی یو ځل بیا پر خپلې هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې برتانیا به تر 2019 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کال کې 28 ملیون پوند مرسته وکړي. برتانوي چارواکو په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات هم د دې هیواد لپاره مهم وبلل. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي وویل هیله لري چې د کابل او لندن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې مهم رول ولوبوي.
موږ په ورته وخت کې باور لرو چې د افغانستان او نړیوالو دوستانو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د اسنادو عملي کېدل به د تحول په لسیزه کې مهمه ونډه ولري.
برتانیا تر امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر پوځیان لري چې په جنوبی ولایت هلمند کې ډیر دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت له دې تړون او د پاکستان پر حکومت د برتانیا د نفوذ څخه په استفادې کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د رښتینې همکاري راجلب کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل کلزیمه ای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
د پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو پر موضوعاتو خبرې کیږي. خو اوس به د تاجکستان د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو موضوع ته مخه کړو. تمه ده چې د تاجکستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. دا انتخابات پرون ترسره شول او په کې د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړ او داسې ښکاري چې امام علي رحمان چې په تیرو دریو دورو کې انتخابات په ښکاره توپیر ګټلی دي بیا هم بریالی شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل. د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړي وو برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علي رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علي رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبريالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې یې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا څو ښځو بیا بیا رای ورکړي او د انتخاباتو مسؤلانو دغه مېرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې ویښې د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لس ځله رای واچولې. دا وایي دا رای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده او دغه رای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغوی دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسیون ګوند سوسیال دیموکرات په دې انتخاباتو کې برخه وانخیسته او بایکاټ یې کړل. یو شپه تکلن امام علي رحمان له نږدې یو شکلونو راهیسې په تاجکستان کې ولسمشر دی او د هغه ملاتړي د استای چې په هیواد کې سولې او امنیت ټینګ کړی دی. خو د امام علي رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډې ته کړی، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې او د هیواد اقتصادي وضعیت د ده د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د ترسره شو انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به چې پر دغو انتخاباتو څارنه کړي هم نن خپل څېړنیز راپور خپور کړي. د سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې پر رسنیو انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین ډیر تمرکز کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه
نو مادر سمت ولد عبدالحد بوشنده دی کابل ما قلعه غیبی
تاسو اولادونه لره؟
اولاد نه لرم لا تر اوسه.
ودد نه دکړی؟
ودد مې نه دکړی.
څنګه اوس دی مور ته رسیدلی ودد نه دکړی؟
بس پاتیو د همدغه لسه وجه نه پاتیو. هغه مشکلات خپل حل کوي نسو. غریبی ده بس لرشي نه پاتیو.
یعنی تاسو پیسې نه درلودل سی ودد؟
پیسې نه درلودې مثال مهاجرسي وو په مهاجرت کې مثال ما باندې ډېر سراغ لې ما و نسو کړی سم وعده کړی و اوس مې بچان ګرځېدلی وای د بچان خوندان
بیا په کور کې اوس چا سره اوسېږي؟
پکور کې زخپل مېری سره اوسې.
مېری سره دی اوسې؟ د مېری دی اولادونه ستا؟
د مېری اولادونه ستا.
بیا غوته ودونه کړی؟
دوه ته ودونه کړی یو پات.
څنګه مېری دی اوس نه غوړی تاته ودو کی؟
نو مېری موته نه خېږي نو
خپل زما شخل به د پیسې څه کوي؟
خپل سمو شخل مې خو بس د کور خرچې هر خوته سګر بس د کور خرچې د خپل ګرځېدا پیسې هغه جدا ځان سره څه کوم دې تیار چیرته
سره لیس د کور خرڅ مرکې بیا مغه دې تاغم کینی دی؟
نه نه دا ورځ کې ما غره بل ور واده کړای دا زیاتې څسو زه دا غره پاتې سم
کله واده کړای اوس بری اولادونه په کوم عمر کې و؟
په 3 کلن او 10 کلن بو.
د څومره وخت کې زیاته دی بخ کې کار کوي؟
تقریبا 2 کال کې.
مخکې چی کوله؟
مخکې خود ما د نجاری حساب کار و نجاری کار میکو، نو ستغره سهاری راځي تر تقریبا څلور نیمه پورې.
اون څلور نیمه پورې هم د باغ کې د ګلان ساتي
و بس ګرځو زیاتی ونه ګلان مثلا شیس خراب یا غدبی آغد مشران تا خبر ورکو سی دقا جای مثلا نکار و تلی ده
سنگ خواهی دل دیسی راسل تا باخی کارو که اکل مجبوریت را غلی؟
نه مجبوریت خو نه او خو بس دل تا شناخ دلو ده و سری سرم شناخ دلو ده اما راوست دلو دل
تو سراتون که تا چه پلان لری؟ چه واری وی که؟
زنو پدی سکی سنسم ویلی پدی سی اغلا پیگی و کاری سی راتلون که به سرقمی سرقمونی
دیر منه نتاشنه
خیر است.
ازادي راډیو اوري راپورونه وایي چې متحده عربي اماراتو ته د شتمنو افغانانو تک سک کال تر بل هر وخت زیات شوی او اکثر افغانان په دوبی کې کورونه اخلي. دغه راز راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د پاکستان د طالبانو تحریک اوس د خپل ځان لپاره د مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه زموږ په بلخ پښتو خبرونه